این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
سلامان. بله دیر من
همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوردن کو ساعت 8 بجی شفی دیخ پروانه که هم راپورونه لرو د راپورونو په سر کې اوري چې د کندوز د چاردری ولسوالی د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستل ویدلې ده. د دې او ځینو نور راپورونو تفصیل بل خبرونو وروسته وړاندې شي. وس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونو وړاندې کوي.
سر که ده مهم خبرونو سر تکی، افغان ولسمشر وای هیواد ده کډوالو ده راستنیدو بهیر ده پخوا په پرتله څو برابره زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالی نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وای د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي حمله کړې دي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای هیواد ته د کډوالو راستنیدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پروند د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. د ویل اشمیره شی چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو بهیر څو برابره زیات سوی دی.
در تمام سال میلادی گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 24000 هیوادوال خپل هیواد ته راستانه سوي. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو برابره زیات سوي. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بیځای سوو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نه سي. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردری ولسوالی ونیول. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادری دوت ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالی ونیول.
تقریبا ولسوالی سکوت کړی دی. کله چې تعمیر د ولسوالی موږ سره د نوټول ولسوالی سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک ته اړ سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بې غورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بیرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رډو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژلسو اکثریت د یوې کورنۍ غړی دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لسان افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوی محصل عبدالغفار احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
موږ خودلته عمومي ویلې د پولیس اکاډمي ویلې چې عمومي دا چې حقوق نه خلاصو، جنایي کوم کار کولای شو او څارنوالۍ کوم کار کولای شو، استخبارات کوم کار کولای شو.
د غلسو محصلینو د افغان حکومت په همکاري د غلس محصلین د افغان حکومت په همکاري د قزاقستان په مالی مرسته په دغه وخت کې زده کړه کړې ده. دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وای د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حمله په عراق او 16 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې وي حمله القائم شرط نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسټه په نشه او د سختري سو د مهماتو یو زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان وژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پېښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراز ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش د پولیسو یو ویاند وویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلیور برابر سو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې وویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمني د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو تنه چې په الوتکه کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیره تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تېر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونی تابعیتونه لري. ځینو امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیز ته به شرمونکي وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاسترزنی ناست وي.
This is shameful that we
will not provide them with the weapons to do it. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د یویشتمې پیړۍ وسلې په وړاندې جنګیږي. دا یو مناسب جنګ نه دی. د جمهوریت غوښتونکي ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براسو هم له جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللي دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او روسي خبر دا چې د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشټو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوز ویاند اندري لیسینکو پرون وویل په دې نشټو کې د دوی کوم پوځي وژل سوی نه دی. دا نشټې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسي جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو موږ وروره رالو. د
ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اورئ. شی ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهاره تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې وبخښي. په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان راستولې ده.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیري ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو غو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودری نو غرور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ سمال تک آسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمیز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاص سوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانۍ شویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل ازادي راډیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی، دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو زموږ ګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ، نو موږ به وکولای شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اختصاصي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
با تاسف که رسیدگی لازم و اصولی و
قانونی له بعد مرغ د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولی او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړو پر رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله د زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عوامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو، بریدمل ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي راډیو ته په ور رسیدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشتې شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي کاما او ګوشتکه. طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لوري په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو د لیزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او کنه کوي؟ را بشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلاري کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمیر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک سوو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه پر ورځ خبریالان ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این 100 روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره د همکاریو استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمایندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمایندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره دا مهال په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لورې کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وای د اساسي اصولو یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل زما له کاري لومړیتوبونو څخه دی. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو په راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسی را لیژلی سیمیسونه به هم تو شیبی وروسته ولولو. چارواکی وایي چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت توانیدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوي دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واوري.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه $238 میلیونه لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته $80 میلیونه ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړي.
د تصفیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ $238 میلیون جمع کړی دی چې په دې کې $80 میلیون داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین حل پاتې دی.
ښاغلی ایان وایي د رواني اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پوروړونکي وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا $900 میلیونه په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهان
بهرانیان
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بېنتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي څو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کیدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي، د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږ کال موږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو، ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد
که پارلمان که دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی، په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی وي، ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنۍ زیاتېدل، د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي،
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلی دی، وایي د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلی دی چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدون کې مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. 8:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولای شئ چې په 8:30 شمېرې پیغام راوستوي. هغه خلک، هغه کسان کولای شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پروند د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 14 ملکیانو وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې 3 کسانو وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخت تاسو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوذ مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوذ په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909203540 او یا هم 0908225555 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د آزادی رادیو ته په 8 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته SMS را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadirادیو آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش ورستر بلی دیری شیم وست با دی تلفون آوریدون کتن و بعد ورکوشی دی تلفون للاری نظر سرگن که مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی کویسه
بفرمایید. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، بل اردون کتاب نو بطور کو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو. لطفاً لرادیو لری شی او خبری وکی ده تلفون للاری. خیر، دوی تلفون مجبوری چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخلی کلی و از ما پر ازر پاکستان نغواری چه دایشت وستی ورکلی چه دادال پا افغانستان که پر مخلاده شی زکه چه دادال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار له هلمند لیکلی ده وایداش ده هلمند پا زمین داور که شتا فعالیت لری. ده تلفون لری اوریدون که لرو. مهربانی.
بله بفرمایید.
مهربانی.
خیره.
سلامت و سه. مهربانی که وی.
بله بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله خوبستیم، بخیر.
سلامت و سه. مهربانی که وی. متاسفانه دیدی تلفون هم کد.
خیر، تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سه.
وروره، د نشته موضوع مو انتخاب کړی ده پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلیر ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان پوه شو، خلک چې دا د چا د لاره څنګه درته درته شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړي د افغانستان سرغنه ابتالین وته جنرالان ټول په داعش وژنې ورور رشد دام ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د ستاسو د پولیسي جرګه کې ستاسو د ولایت استازي په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې تلیفون مو کو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. مرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وی کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلام علیکم. روزان محمد د بډکوټ ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ سر
روزان دغه دنس زما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دي او مطلب خاص ننګرهار ده چې باید دا ونیشي او دې څخه باید نور افغانستان هم ونیشي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید حکومت مخنیوی وکړي. دا لول صرف نیازیانو اچین دې منطقو کې وغږېدل بټکوټ او دې منطقو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دی همدغه د ننګرهار خپل خلک دی که بل څوک دی؟
مګر همدغه ګوره مخکې چې په طالبانو کې و امارت کې و اوس اوښت چې داعش ته اوښتې دي. دغه غوند چې دي وهابیان دي. وهابیان پرته شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرته شوي دي. اصلحې چې دي ښې مکمل دي ورسره ښې پریمانه دي. اکثره خلک دا ارادهنې کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح سید مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اردن کله روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
bale بفرمایئ.
اجدي مهرجان ول سوالي نه.
مهرباني کوي صاحب.
دلته د فجرانګان ټول ټول ډول ورځ ورځ زیاتېږي او کمبوسل لري.
bale دا څوک دی؟
نام دا دی شواله.
نه منظور می داره چې افغانان دي بهرانیان دي څوک دي؟
بهرانیان دي.
صحیح. مننه چې له پچیر آګام څخه مو ټلیفون وکړو. سلام.
منطقي خلک هم ورسره شته.
صحیح. کورد بدن چې ټلیفون مو وکړو. بل اردن کله روز ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شازیلې له کولې سره په تماس.
مهرباني کوي. سلام ورته سي توخ صاحب.
دای په حق له کوم ورډونه ویلای شو چې الفاظ مو په ولایت کې خدای شو ولا نص خاص څنګه د خلک افغان پولیس ولی د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خو داعش ولا نه دي. البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خو دا حکومت تبلیغات کې په نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي. کله وایي هلته دي کله وایي هلته دي. خو دلته طالبان او داعش ته خپل منځ ډېر ښه حسنه روابط لري. دا د طالبانو مهارت تر قومندان خپل کار.
بله تو حساب تاسو د مخکنو یاوریدونکو خبري وانه وریدلې. تو حساب تاسو د مخکنو یاوریدونکو خبري وانه وریدې چې لنګرهار څخه ټلیفونونه کول. سید مننه. سلامات او سید تاسو نظر واریدل شو. یو بختر دي چې بل اوریدونکو وورو یو څو پیغامونه به اوریدونکو ته لوریدون نور اوریدونکو سره شریکو.
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخلی کلی. بله لوگر سخلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جکره ده. فیضالله فرهنگ لمیوان ولسوالی سخلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نور غواړي چې د هغو په ځای د داعش پروژه عملی کړي. اسماعیل افغان له زابل څخه لیکلی وای پاکستان داسې نه کوي چې طالبان څنګه تکړي او داعش د هغو په ځای را میدان تکړي.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورته پیغامونه به حد زیاد را خلیدی دیرو آردون کلی کردی چی پا اکثر سیمو که اما غا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تورو اردگولی دی دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میرابانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
اجی گلوان در پاکتیان خبری کم رو
میرابانی کوی سیب
ورور ما دغه بختنه د اچاج د خبره ده چې دایښ ته په افغانستان کې یا طالب ده دا طالب دایې چاره ورسوي دي دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومېږي اصلي جای ولې نه معلومېږي دا اصلي سړي ته ولې څوک نه شي ویلي چې ولې دا کار ما سره کوي ګوره دې دا کوم شی سره مته سوی ده دا ګوره دا ټول امریکا را وتلی ده امریکا یې چوبوي که امریکا ورته وایي چې دایښ دې ختمي دا طالب دې ختمي مغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا څه بلسی دي دا ټول کوم باندې امریکا ته بلګا ته پیلې دي ګوره موږ امریکا سره دین دي مسلمانان نو دایستا نو دایستا ک امریکا او کله چې شي دین دي باندې باندې خبرس باندې باندې اوس پاکستان موږ چې جن دي پاکستان ټول کوم دي پاکستان یا ایسای دي دي امریکای په لاس کې دي امریکا او کله چې طالب دایې باندې کا مغصات باندې باندې او دا چې دا خبرې شي کیږي دا ټول ګوره خبرې دي اوازې دي اوس اول په پکتیا کې ته څه ما نو دایستا نسستا نه بس دا طالب د طالب یا کوم دین راغلی دا خدای دې نږدې دي کلی طالب دا ورور راځه پاکستان پیسې ورکی درته که بمونه دي مسلمانان دي کاستر دي که بل غریب مسلمان نشید کیږي دي ورور
صحیح
تاسو نظر شما را گرفتیم
بل اوردون کای لرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام
دریس مطلب این من بیلاله کلی کی دو سال سر سر ستماتیم
سلامت و سی مهربانی
ما در خدا از مشکل سوالی شیستر اگر تاجبان دایشم دایش شیستر دین داشت کسانی سوکر درستانیانی سوکر یا بارانیانی انو دوی ول درو څه خو څه څنګه راغله تر کیا و څه دا چې په مصر په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نن ورته نه پوهیږي څه څنګه دی
صحیح مننه سلامت اوسئ چه نظر مترکن کو بل اورید
شنوندې دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایین رادیو آزادی علیکم السلام
سلامت اوسئ
فریدین بنگرها ول ساز بنگرها ول دچن ول فرید فتا تو رحمت درکو
مهربانی کو صاحب
روجا تاسو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی چې مثال پاکستان نه غواړي ون څنګه ټول عمر راوړي زه به د دې لپاره چې تاسو دومره ووایم چې زپره داسې تاسو پلان کې نه دا ځای چې د ناماره چې بیا د پاکستان نړۍ ټولې ګوین ته چلې ستړلې یعنې په بیا د سنت کلو چې دغه نړۍ ټولې ځکه نه دا ولې دا نه دا نه نه دی چې زه حیران دی ما دې راغی د دې له هر څه په ټول سالي شوار چې کینو سالي څنګه غړل دغه حق څنګه او نه ځنه لري او د دې سمون د نګرهار او نور ول سوالي کوټل سالي د کوټل سالي په دې تقریبا ټول زور د کډر امارات یا طالبانو د رضیته او تو خپل حکومت کې یاد او بل د اکین د سالي څخه د ملي او ترتیبي د ملي پولیسو ترتیبي تقریبا د دوه وخت ورته دې سمون د حکومت سره سره کوم قانون لري تاسو کا دغه خبرې چې یاشي او راشي د تو خلک تقریبا چې د امارات له لاسه یو کال څنګه دولت نه شي اثر نه شي کولای خپل کورونه ترځي علاوه ته خوروس د خپل کورونه تراله چې دوی دوه بې کورونه باندې وروخت خپل کورونه چې خېبوري دي تقریبا ټول پر خېبوري ده هیڅ نه ښه یو نه پر یو کله چې کوته بدل کې او دوی په پاکستانو کندار ته بدل کې راځي چې دوی نور پر ځان حل پته نه لري چې کوم ځای وي چې ترته دي چې تاسو یې ګورئ
بله مننه
تشکر از شما یک شنونده دیگر ما
مننه
تماس شدن بفرمایید شنونده عزیز رادیو آزادی
مهربانی کویسم
السلام علیکم
و علیکم السلام
زنیتا که ما ده زابل ده ولا طرف ته ما که ما ستای شو دي دوم کار کوم ټول ته سلام نه وایم
سلامت اوسئ مهربانی کوی
د پالیسی کول پاکستان ده په یو نامه او په بل نامه باندې افغانستان را دي غواړي په دې باندې کار ایا چې موږ هغه وایي چې د نړۍ 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 د ن
مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه داعش په زده درته وایم تر طالبانو او یا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوي چې په هر ترتیب باید وشي. هغه زموږ د مذهب سره زموږ د اناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفن کړي دي باچې د مسلمانانو خراجې په وکړي دین او مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار وسلی دي د دې مخنیوي وکړي. دا پالیسي ټوله دا د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد دې مخنیوي پکار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو د خلکو لپاره
صحیح. مننه سلامت وسې. اوس به څو پیغامونه ولولو. ولد خیر یاوردون کې منتظر دی له دوی وروسته. مهرباني.
سلام چې تاسو سلامونه کوم زما کریډیټم کم دی. دایي صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ ته ایدو زده نه غهار نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او دایي شي پر مخ وړاندې کړي دي. دغه کانه په مجاهدینو کې واده طالبان د پاکستان په مخ کې تنظیم جوړ شي په دې دمر وخت ته نتیجې پاکستان دنه دا ورکړي نو ځوړي چې دا کار وکړي. دا بالکل مونږ ته ایدو دا خبره رښتیا ده.
صحیح. مننه سلامات اوسې. بل اوریدون کی ته هم نوبت ورکو. خیر لالند خبر ته ورسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل لیکه وی پا زابل که دایشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لیکلی وی دایش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ما آن را به خوانش می گیریم.
زلمی هوتک لهلمند لیکلی وایدایش بیزکل پا افغانستان که پیشرفت و نکلی. خان محمد لمرجی لیکلی دی چه دایش پا مرجکی نشته. تو مخکیم یو واردون که هم دا خبر کرده وی چی پا مرجع که نشته. سمیولا لحلمند لکلی وی داشت پاکستان و امریکا لخوا افغانستان تا راستول شویدی. ولی محمد لکندهار لکلی داشت افغانستان که فعالیت نشی که ولی زکه چی افغانان نمانی. سمیولا دا کجاکی سخه ورت پیغام لکره دی چی پا کجاکی که داشت خو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نکوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده. لطفا تکرار خبرې مې لیکي بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت و سیمی ربانی کوی
دا دی دای سعودی طالبان و معاملت زیده زیده دوم جنگ شروع شدی افغانستان که و طالبان و دا خواهش کن زیده جنگ و گره که اغام دا دین و دی اسلام خبره که یو تازیم کوی جنگ تا جد نسته دا معاملت سر حل کی تا جنگ با دیر تیز افغانستان دا مظلوم خلق دی نبکی سوزهی.
مننه. چه تلفن مو کو؟
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه ما در کندهار ولا میوان رسولی تخصصی سره پاری کیم.
مهربانی کوی صاحب.
ور جانه دا کوم خبرشتای سوی دا دایش پاکل باندې دا دایش چې پرپورتو سوی دی هم دا غوانه جو سرکیجه ور دا دا دغه دا موږ دا چارواکو د ژوند له افاده د مشاله د سره دریږي
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې
سلام علیکم
و علیکم السلام
دایش خوب نگار ولید خوب یعنی ولید خوب یعنی خبری کومه
بله
دایش پا نن سبا پا خوب یعنی ولید سواره جو وزیم ساحق که و زعبه و تا پسیر آگام دا ساحقی توی نگولی دیتنه او دل دیدن زن وادی ملان کردی چی آقای مدونه و مدادارا چی حکومت خلق این روزی او دا مصد دی او نسیدیر مادی لان کردی خو خطر افغانستان برا خلق و تا حکومت دا
بله سب آیا آلتا به چه سره پا جنگم بختی او کنه؟
بله بله او جانه جنگ و اماراتو سره جنگ کسی صحیح جرین اماراتی نیستیلی دی او دوی پا که او اسمحال نیست دی پا خدیم اماراتو دی پاسی
صحیح دیر مننه چه تلفون مو کود لننگرهار لخوگیانو ولسوالی سخه
بله یک تماس دیگر هم داریم بفرماین خود را معرفی کنید رادیو آزادی است
عبدالله در زندگاه اشتای شرفت تماس که
مربانی کویسه
دلت دایشان تا سالبانم تو جنگونم که دکه و امان تر واسه تکانو در اشتایانه مرتبه دایش دلیم که جنگونم که
صحیح بله مخکې هم لمدې سیمې البته لکه جاکی چې هم د زمین داور برخه ده
بله.
هم دې ته ورته خبري لیکلي وي سلام البته رحمت الله سلام اچولی دی اولی سلام ویلی دی د هلمند څخه لیکلي وایي زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي هغه د داعش لخوا پرې وژني محمدی لیکلی داعش او طالبان یو گروپ دی اوس په ورشو د ټلیفون اوریدل مهرباني
بفرمایید
الو
بله بفرمایید تماس شما برقرار شده رادیو آزادی است
السلام علیکم سهل اول جوری خیریتی
سلامت اوسی مهرباني
فاری حمدالله د هلمند څخه خبر کوم ورور ساتي موضوع د داعش کل برابر باندې و
بله
دایش چه دغه چې دی دا اکثر هغه کسان دي وروره چې د طالبانو څخه خوابدي شوي یا د طالبانو د دوی ترمنځ څه مشکل راغلي لکه دلته د قرا بالابلوک په منطقه کې ملاباز محمد اخوند دی او حاجي مولای بلان نومېږي چې د طالبانو سره څو وارې جګړې وکړلې سخته کار کوله اوس د دایش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی او دلته د هلمند په بعضي ولسوالیو کې دلته د دوی دغه دي چې طالبان دوی سربختی جلب جلب ترکیب شور کردی ده ها وسی جلاکی خفل زانته
بله سب منه نه
بله تشکر از شما
کردی ودن بله اردون که لرو مهربانی کوی
سلام علیکم
و علیکم السلام لماشوم یو چلری شی چې د ماشوم आवाज هم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبري کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینې چې الته غلمغل نوی قاری عبدالحکیم له کابل لیکلی وای پاکستان ته پاکستان داعش ته وسته ورکوي او افغانستان ورانول غواړي محمد وایس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی نورستان نورگرام ولسوالی سخلی کلیدی وای ده همدی ولایت ده مندول په ولسوالی که ده داعش په لسکونو کسان موجود دی چې ده همدی لاری ده برخشان په ولایت باندې خپل تروریستی فعالیتونه اجرا کوي چې پکې زیاتره خارجی او په کم اندازه داخلیان موجود دی. عبدالرحیم کریمی له لغمان لیکلی دی وای کوم رور چې له هلمند څخه شغیدو زه د هغه خبری سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایید رادیو آزادی است.
لطفا رادیو
علیکم
مهربانی کوی ل رادیو رادیو اټیټه کې یا ل رادیو لری شي کنه مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کړو
اوره
بله اوره خو ل رادیو لری شي
ډیر انشاءالله دغه په بدنګي خبره ده چې د امریکایانو څخه بخکیږي له لاس څخه روزل کیږي نو دا ځکه چې موږ حیران یو چې آیا د امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کیږي نو دا ولي دا حکومت امریکایانو سره موږ نن لاسلیک کړه هغه کوم نورې ژمنې دي دا ولي سره کوي دا خبره او بل خبره دغه دا یاسي د زغ فرزه
متاسفانه تلیفون مو قطع شو. خیر په حال حال استاسو پیغام ورسیدو بل اوریدون که حمله رو کم وقتم خبرو تا پاتره.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی سلامت وسه مهربانی
بس کله په یو ورسواله کې هغه خبر چې بیا په چا خبري ورسواله هغه دا خبر چې په ورسواله ته نه افغانان دي نه افغانستان.
بله په فرات څخه تاسو خبري کوي؟ بله په فرات کې زموږ راپورونه هم داسې دي چې هلته طالبان په داعشیانو زورور شوي دي لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زورور شوي دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام بولولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو وروسته بیا قدرمن اوریدون کوته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګند کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې